مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کېدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
راځئ میندو ته واک ورکړو، راځئ میندو ته واک ورکړو. زه خبرې مد میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوترو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو. زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کېږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو نا ویلي پټ رازونه به رسوا. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو. زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنې فنا شعر لرو.
د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله راوړه حال زما د کلي، حال زما د کلی کلی د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د گل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو گلو، د ویالو په غاړی غاړی سرا او سپین غاټول گل شوی، ها دنیا د کوټه مختا انار گل دی او کنه دی، هغه پوری ارغوانی غوړی دلی د چارماس پانشنی شوی، دنده سچا تری بحلی د سپرلی نره شمالا، د بابا لگل خانی میرا تبایا، رنگا رنگ گلان چاور تپاللی تندی ندی سوزولی، خیشاوی ور تکڑی په غزلو پټپو دی چا ستایلی، الماری د کتابونو یې د څنګه گرد خو نه دی پی پری وتی، چا لوستلی دی کنه دی مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکنه مکړی د سپرلی نری شمالا. د سپرلی نری شمالا د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې. اخی مړ دې رانه موبی، اخی مړ دې رانه موبی، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی. کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وی، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی. خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی، خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکړې مې زړه کړي، ژوند به نور راسره څه کړي. د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور راسره څه کړي. ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي. د تنور غاړه به یخه، چا به پاستي دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی د مېلمنو وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا. ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی. ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي. سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي. الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي. د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي. الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي راشنه کړي. د خستاکو بوی مې یاد شي، دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي. ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی، ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي. چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی، اخ قربان یې په عطرو یې مینه، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د شټر د لونګین بوی مې یادیږي، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي، څومره مینه یې را کوله، ډوګۍ به مې بلله. خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلي نری شماله، اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي. هر څانګې به وي نوې ګلدوزي جامې اغوستي، له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي. تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوي به خېژي آن له خړ دیواله، د چنچڼو به اتڼ وي، واوراګانې بلبلان بل سرو گل تاویگی و گلپان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت خلق نشکیگی ژوند به څه تر تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شخصه دی رډوی ادبی مجلې تراسته ولې وو اخلي فنا له غو پنځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوړه شعرونو د وی پانې لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه تر لاسه کړه استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانې تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکالې جایزه اخیستې ده هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وریله لمړی نیټه شعرونه ورستول شي او سشکل به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به تر لاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خصوص کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پراستوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دوام کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې ده چې تر څو دغه سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعض د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو تر څو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې دوم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر کتاب بهیر ڈالبا پدیوت وانی کی پنگ دے ارز کے ترسو مونگ دوم کی تفتن پارا سنگ کو یو نوخت وکو یو بل کی تفتن فال کو پیو بلر فرتی سما کی ترسو مونگ دغا دی مطالعه دت لا ہم نور فراخ کو
ددی بهیر بل خڑے نجب اللہ احمدی وئی چ دوم کی تفتن لپارے تروسا پلسکونو کتابونه راغون کړی دي
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوع کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبره سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل اسماعیل خیل او مندوزی او ګربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه د کپمیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بنک کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینه او ورورولۍ پیغامونه ورکړل د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پس پړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره تر سره کیږي سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 1300 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګپالو لخوا جوړیږي نو موړی ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا مشاعره اوس د نارنج ګل دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې تر سره کیږي د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي دیر کلونو د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی جندل وطن ساتو لجگر کی مہاجر نشما خود تجربہ شم خائنان می در کے اوپی جندل
او دکی دیپیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام کر دوں دکی دیپیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام کر دوں نور گار خواری تور پنجابیان سگنل
د نارنجګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1440 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکښې ګډون کړی و.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غونډو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یوه کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتونه او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خو کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعاله شو او د استاد سمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینده غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي
د استاد سمیم د مازغون دی په تړاو باندې خپل مخ سره فکر لري وخت نه وو خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی و مېش مونږ د غونډه تکار وکړه د استادانو سره په تړاو غږی د استاد سره مو هم غږی وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل د استاد له ژونده د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده دا ویل کني ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصل خبري وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر وو کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه. کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وې هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا و چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغې دریسه چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی وو ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډیر ښایسته و ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته لکه راپور لولي خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنسب تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندون یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته زموږ د پنځون هدف دا ده چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي هسته دي پنځون به نمانځي په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي ناڅرګندې دي هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره بانګېزه او روحیه اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد اصف سمیم یوه مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته په روسش کال ویلي وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد صمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
نوروز د سحر بادا.